دا تو بجو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې لرو چې وایي واشنگتن تمه لري چې روسیا او چین به د افغانستان په سوله کې مهمه ونډه ولري. نن د ثور اوومه ده، له ننه 14 کاله مخکې په دې ورځ د سردار محمد داود پر حکومت کودتا وشوه. دا کودتا څرنګه وشوه، ولې وشوه، په دې اړه به هم واوري، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د کورونا یو چوار وزارت وایي چې پولیسو په بغلان کې پر مظاهره چیانو ډزې نه دي کړې. یو شمېر ننګرهاریانو د ملي امنیت له سلاحکار سره د داعش پر ستونزو خبرې وکړې، او د امریکا ولسمشر وایي چې شمالي کوریا ته د یو امریکایي زندانی لپاره پیسې نه دي ورکړې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورونا یو چوار وزارت دا ادعا رد کړه چې پولیسو په بغلان کې پر مظاهره چیانو ډزې کړې دي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی وویل چې هلته د ماین په چاودنه کې پرون یو تن وژل شوی او درې تنه ټپیان دي.
په ټولنیزو رسنیو کې راغلی وو چې پولیسو په دغه مظاهره چیانو ډزې کړې، حال دا چې دا موضوع په هغه شکل نه و، بلکې یو مقناطیسی ماین و ځای په ځای شوی و. دا چې د معترضینو لخوا شوی و که د مخالفینو لخوا، دا بررسی کیږي.
په بغلان کې پرون ولسی جرګې ته د یوه کاندید محبوب الله غفاري پلویانو مظاهره وکړه او د کابل او بغلان لویه لاره یې بنده کړه. د راپورونو له مخې محبوب الله غفاري د درغلۍ او فساد په تور میاشت مخکې په کابل کې ونیول شو او نوم یې د بغلان د بریالیو وکیلانو له وروستي لسته وویستل شو. د هغه لسګونو پلویانو پرون په بغلان کې مظاهره وکړه. د بغلان د والي ویاند عبدالقیم نیازي پرون مازیګر ازادي راډیو ته وویل چې دوی د لارې د پرانیستلو لپاره هلې ځلې وکړې، خو بریالي نه شول. یو شمېر ننګرهاریانو له حکومت وغوښتل چې په شیرزاد، حصارک او خوږیانیو کې د داعش او وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د ننګرهار په دې ولسوالیو کې تېر اونۍ د وسلوالو طالبانو او داعش د وسلوالو ترمنځ سختې جګړې وشوې چې له امله په سلګونو کورنۍ مجبوره شوې چې خپل کورونه پرېږدي. د ننګرهار د خلکو یو شمېر استازو پرون د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محب سره په دې اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا د خبر پاڼې په حواله د ننګرهار استازو ویلي چې په شیرزادو، حصارک او خوږیانو کې د وسلوالو طالبانو او داعش د وسلوالو جګړې خلکو ته زیات مالي تاوان رسولی. د ننګرهار امنیتي چارواکو ژمنه وکړه چې په دې دریو ولسوالیو کې به پراخ عملیات پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سمندري ځواکونو د یو افسر جسد چې په افغانستان کې وژل شوی و پرون خاورو ته وسپارل شو. کریستوفر سلاتمن 43 کلن و. د اپریل په 8 نیټه د بګرام هوایي اډې ته نږدې په یوه حمله کې ووژل شو. د کریستوفر سلاتمن جسد د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې په نیویارک کې خاورو ته وسپارل شو. هغه درې اونۍ وخت درلود چې په افغانستان کې ماموریت پای ته ورسی شي او خپلې کورنۍ ته ستون شي، خو ووژل شو. له هغه درې لونۍ پاتې شوې. د اپریل په 8 د بګرام پوځي اډې ته نږدې په حمله کې د کریستوفر سلاتمن سره د هغه دوه نور پوځي ملګري هم وژل شوي وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ رات کړ چې شمالي کوریا ته د هغو 2 میلیونو ډالرو د ورکولو اجازه ورکړې چې شمالي کوریا د یوه زندانی امریکایي محصل د دربنې لپاره غوښتل. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پنځشنبې په ورځ خبر ورکړ چې شمالي کوریا په 2018 میلادي کال کې مخکې تر دې چې 22 کلن امریکایي اوټو وارمبیر امریکا ته وسپارل شي، د هغه د روغتیایي لګښت لپاره د هغه د روغتیایي لګښت بل امریکا ته استولی و. واشنگتن پوسټ څرګندوي چې ټرمپ شمالي کوریا ته د دې پیسې د ورکولو اجازه ورکړې ده. ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل د اوټو وارنبیر په نوم شمالي کوریا ته هیڅ پیسې نه دي ورکړل شوي، نه 2 میلیونه ډالر، نه هیڅ بل شی. اوټو وارنبیر په شمالي کوریا کې تر 3 میاشتو زندان تیرولو وروسته د 2018 میلادي کال په جون میاشت کې امریکا ته واستول شو. هغه امریکا ته په کوما کې استول شوی و او شپږ ورځې وروسته په روغتون کې سا ورکړه. اوټو وارنبیر په 2018 میلادي کال کې د سیاحت لپاره شمالي کوریا ته تللی و. هغه په شمالي کوریا کې له خپل هوټله د یوه تبلیغاتي پوسټر د غلا په تور نیول شوی و. اوټو په شمالي کوریا کې په 15 کاله سخت کار او زندان محکوم شوی و. د پخوانی شوروي اتحاد د وروستي مشر میخائیل ګرباچوف ویاند رد کړه چې هغه پر روغتون کې بستر دی. پاول پلاشینکو پرون د روسي دولتي خبري اژانس تاس ته وویل چې د ګرباچوف روغتیايي حالت نورمال دی. میخائیل ګرباچوف اته اتیا کلن دی. د هغه پر ژوند د مستند فلم له ګرباچوف سره ملاقات ډایرکټر د پنجشنبې په ورځ وویل چې میخائیل ګرباچوف پر روغتون کې دی او ډاکترانو د دې فلم د کتلو غونډې ته له ورتګه منع کړی دی. میخائیل ګرباچوف د شوروي اتحاد تر سقوط 9 کال وروسته لا هم پر مهمو نړیوالو مسایلو نظر څرګندوي او کله ناکله په روسیه کې هم د سیاسي وضعیت په اړه خبرې کوي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د روسیې، چین او امریکا د درې اړخیزې غونډې برخوالو پر طالبانو ژغ وکړ چې اور بند وکړي. په خوست کې د 1918 په پار د مجاهدینو په غونډه کې بیا خلکو پر حکومت ژغ وکړ چې اور بند اعلان کړي.
جلالت مآب ولسمشر څنګه چې په خوا اور بند اعلان کړی و، یو ځل بیا مو غوښتنه دا ده چې د راتلونکي رمضان په میاشت کې په ډېر جرأت سره اور بند اعلان کړي.
نن د ثور اومه ده. لننه یو څل ویش کال مخکې په دې ورځ خلق ډیموکراتیک ګوند کودتا وکړه. په دې اړه تحلیلي مطلب لرو.
تاریخ په اعمالو او د اعمالو په نتایجو باندې قضاوت کوي. دواړه لوري وایي چې زموږ نیت داسې نه و، خو داسې وشو.
د چین او میانمار ترمنځ د مرغانو ښکار ته یو شمېر اندېښمن دي. د ګوړیا چار تفریح پروګرام هم لرو. زموږ پرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي. کابل ته ورزو مخکې تر دې چې د زلمی خلیل زاد څرګندونې له تاسو سره شریک کړو، داسې ویل کېږي چې په کابل کې یو شمېر کسان نن یو لاریون کوي او یا یو اعتراضیه غونډه را جوړوي. اجمل تورمان له کابل په ټلیفون را سره. تورمان صاحب، دا اعتراضیه غونډه د څه لپاره ده؟
بله شیبر صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام. په داسې حال کې چې ټاکل شوی لنن سره د سولې مشورتي لوی جرګې ته دوه ورځې پاتې دي، په کابل کې د دغه جرګې لپاره ځانګړي تیاری روان دي. اول خبره تیاری خبره کوم، د دغه جرګې جوړونکي کابل ته د ډیرو ملمنو در رسیدو خبر ورکوي او وایي چې چمتواله په خ ډول نیول شوی دی. که څه هم افغان حکومت په کابل کې د دغه جرګې د خطر سره کېدو او خلکو ته د لارو د بندښت او ترافیکي ستونزو د نه موجودیت او دغه شان د خامنیت په هدف یو نه سرکاري رخصتي اعلان کړي، خو بیا هم د شخصي کاروبار درلودونکو کار روان دی او په خار کې امنیتي تدابیر او تلاشي تر بل عادي ورځو ډېرې دي او جدي دي. خو که یو خو د تیاری خبره کیږي، نو بل خو د مخالفتونو خبره هم ده. یو شمیر سیاسيونو په ځانګړي ډول د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو اکثرو کاندیدانو دا جرګه تحریم کړي. په دغو کسانو کې اجرایي رئیس عبدالله هم شامل دی. د اجرایي رئیس ویان رستیال فریدون خزون په دې اړه مخکې ازادي راډیو ته ویلي،
موقف رئیس اجرایه در این خصوص روشن است. ما چند روز پیش اعلامیه هم نشر کرده بودیم و بعضا تاکید میکنیم که هیچ نوع بحث اشتراک رئیس اجرایه در لوی جرگه وجود نداره.
نو د دې ترڅنګ دغه مخالفتونه ختم شوی نه دي، یعنی لړۍ روانه ده او نن هم شیبر صاحب په کابل کې یو شمېر سیاسيون او مدني فعالان غواړي چې په یوه اعتراضیه غونډه کې دا جرګه تحریم کړي، چې ان شاء الله د ورځې په جریان کې په دې اړه هم بشپړ راپور وړاندې شي.
بله شیبر صاحب، بله تورمن صاحب، تاسو مخکې وویل چې دوکانونه خلاص دي او خو تلاشیان سخت شوی دي، څه تغییر راغلی ده د دې ورځو او د وسته تلاشي ترمنځ؟
تلاشیان په خاطر سوي چې مثلا ما د سهار د کابل د ختیس خوانه راتلم خار ته دونه په خو به سوي چې مثلا موټرې بلیدل کړي د پولیسو لخوا او اجازه ورکول کېدله. خو نن ما وکتل چې ځینی کسان له موټرو راخته کیږي، هم نه وي بدني تلاشي کیږي او ورسره مثلا د موټر ته برتس وختلو د تګ اجازه ورکړل شو. یعنی په خوا چې مثلا په یو روډ باندې به یو ځای تلاشي او اوس ما ولیدل چې مثلا درې څلور ځای هلته د تلاشۍ لپاره پولیس ولاړو او تلاشي کولی. نو د پخوا پرتله باندې یو څه تلاشي او امنیتي ماسې ولیدل، امنیتي تدابیر ډېر شوي دي په سړکونو باندې، ځای ځای پولیس او امنیتي کسان د دغه جرګې د امنیت لپاره په ځانګړي ډول سبات د مجاهدینو د بریا ورځ هم د سوراتم او کېدې شي. هر کال دغه ورځ د لوی جرګې په خمه کې دا هم منځل کیږي. د دې لپاره هم ممکن چې دغه تدابیر ول زکه سبا دغه ورځ هم لمنځل کیږي. بل شي
څنګه داسې معلومات ورکړل شي چې دا ورځ هم په لوی جرګې کې لمنځي، د لوی جرګې په خمه کې
پوخه هر کال bale wo wali da zal fikr kom padir shmir kasan sara ka laka panur gond ke che ratuli gi pabal zay ki shayad imkan na shuni padir der shmir sara kasan no shayad che maga padalo jir ke khima ke da hamul manzil shi.
اجمل تورمن مننه و موریدل چې ټاکل شوې ده د دوشنبې پورس په کابل کې مشورتي لوی جرګه پیل شي او دا جرګه د څلور ورځو لپاره ده. هدف یې له طالبانو سره د سولې پر لارو چارو بحث کول دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د امریکا، چین او روسیې په درې اړخیزه غونډه کې له طالبانو وغوښتل شول چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي او اوربند ته غاړه کیږدي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وویل روسیه او چین د افغانستان د بحران په حل کې مهم رول لوبولی شي. خلیلزاد پرون په ماسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې او چین له استازیو سره خبرې وکړې. جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځنګړي استازي ویلي واشنگتن ته ملري چې روسیه او چین به د افغانستان د سولې له پروسې سره په مرسته کې مهم رول ولوبوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په مسکو کې د پرونی درې اړخیز غونډې هدف د افغانستان د سولې لپاره د نړیوالې اجماع رامنځته کول وو. زلمی خلیلزاد پرون تر غونډې وروسته د روسیې له خبري اژانس انټرفاکس سره په مرکه کې د افغانستان د سولې په اړه د درېو هیوادونو ناسته مهمه بللې ده. خلیلزاد په مسکو کې انټرفاکس ته ویلي موږ هیله لرو چې روسیه به له خپل نفوذه کار واخلي او په هغو مواردو کې به چې خبرې ورباندې شوي لکه د تشدد کمیدل، د تروریزم پر ضد مبارزې میکانیزمونه جوړول، تر موافقې وروسته د افغانستان وضعیت او ضمانتونه رامنځته کول، او بین الافغاني خبرې او ډیالوګ او د لارې د یوې نقشې جوړولو کې به مرسته وکړي. په مسکو کې د درې اړخیزې غونډې د اعلامیې متن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر ویب پاڼه خپور شوی دی. د امریکا، چین او روسیې استازو له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د افغانستان له لوري له یو پلاوي سره چې د حکومت استازي هم پکې وي مذاکرې پیل کړي. په دې ګډه اعلامیه کې پر وسلوالو طالبانو همداراز ژغ سوی چې ژر تر ژره د اوربند موافقه وکړي. خلیلزاد د تیر یکشنبه پر از افغانستان د سولې په تړاو رسمي دوره پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د هغه دا سفر به د می میاشتې تر یولسمې دوام وکړي. خلیلزاد به کابل او دوحې ته ولاړ شي. د واشنگتن په وینا خلیلزاد به بیا هم د افغانستان د حکومت له غړو ته افغانانو لاستازو او همداراز د طالبانو له سیاسي دفتر سره د روغې جوړې لپاره د مذاکرو پر امکان خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد په داسې حال کې سیمې ته سفر کوي چې کابل به د سولې د مشورتي لوی جرګې کوربه وي. د رپورټونو پر اساس د افغانستان ولسمشر، 2500 قومي مشران، دینی عالمان او د خلکو استازي د سولې په اړه مشورتي لوی جرګې ترا بللې دي. د سولې مشورتي لوی جرګه به د دوشنبه پر سپیل سي او څلور ورځې به یوازې پر دی چې له طالبانو سره په کوم شرایطو او څرنګه سوله کېدلای شي خبرې وکړي. دا لانه د سرګند شوی چې خلیلزاد به د سولې په مشورتي لوی جرګه کې برخه اخلي کنه. د افغانستان ولسمشر پرون د نوې ولسی جرګې پر غړو ژغ وکړ چې له طالبانو سره د سولې لپاره پروانه پروسه کې برخه واخلي. د ولسی جرګې غړي به هم د سولې په مشورتي لوی جرګه کې ګډون کوي.
د روزګان او زابل ترمنځ د طالبانو پر وزندان د جمعې په شپه افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ عملیات ترسره کړل. پرون مو دا خبر په دې ډول ترلاسه کړی و چې دا عملیات د زابل په دای چوپان ولسوالۍ کې شوې دي. خو له روزګان څخه د ازادي راډیو خبریال د 215 اتل قولي اردو د څلرمې پلې لیوه د قومندان ډګروال عبدالولي حقمل په وینا خبر ورکوي چې دا عملیات د خاص روزګان په ولسوالۍ کې شوې دي. دای چوپان او خاص روزګان ولسوالۍ سره نږدې پرتې دي. د طالبانو له زندانه 350 تنه خوشی شوی دي چې څلوري ملکیان او نوري امنیتي ځواکونه دي. په ترین کوټ کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له څو تنو سره چې له زندانه خوشی شوی دي خبرې کړې دي. د دې کسانو څرګندونه سره اور
میرالم آقا دی د روزګان د ولایت چاشینو د ولسوالۍ اوسېدونکی
پنځه میاشتې ما ته د دوی سره په زندان کې تېرې کړلې. د طالبانو زموږ سره وادرېدله، د شپې راغله، زموږ سره جګړه وکړه، زما د ورور سره واده، بیا زما ورور ووژل، طالبانو ولسوال ووژل شو. نو په دغه اثر کې زه زامن ګیر کړلو، بیا راوستلو، بیا بندیان کړلو. پنځه میاشتې ولا شپې اوس کېږي چې موږ دلته خوښه ژوند زموږ سره نه دی کړی، خوښه تنګې موږ ته نه دي کتلي. وادرېدله هغه ژوند چې وادرېدله چې خدای رسول راغله زموږ سره نه دي.
زمان محمد رازق ته ولایت پلان مزر بافخان ولایت ننګرهار د ولسوالۍ نازیان طالبان خدا سي وضعیت سره کو چې بس کله به ډوډۍ نیمه ګېډه وکړه به څنګه وخه بس رویه داسې خراب یا نه و مړه ګېډه داسې خونه خوراکه خو نور د نور مشکلات ډیرو او بس عمر ته د ژوند روانو بس الله تعالی بس اوس روغ سلامت بس د زندان له ټول تعالی بس
زمان مختر منیر د ننګرهار اوسیدونکي ولسوالۍ کوټ پاکستان کې په اردو کې وظیفه اجرا کوله. درې میاشتې ولسوالۍ محاصره وه، بیا خېټ سکوت یې کړو، موږ ونیول شو، بیا د هغې ځاینه رابر کړو، راوړل ته اورزګان د کلاتک زندان له دا مې نهم میاشتې مې په زندان کې تېرې کړې. بس موږ دا تمه نه لرله چې موږ به بېرته خپل کورونه لور شو، ځکه چې بس موږ دا د طالبانو د زندان لکه کینسر بیماری وضعیت موږ 50-50 بندیان په زندان کې وضعیت ډېر بد وضعیت موږ سره کېدو. ډوډۍ په نیمې خېټې او دسونه یو تشناب مې 50-50 کسان په یو وتا کې 12-13 کسان چې یو بخپې غوزولې بل بخپې راغونډې کړې. سملاستو د وختو چارانه کې چې زندان کې وخت اور وخت
پولیس ملیون دی اجرستان ولسوالۍ کې ګیر سوی يم. نه میاشت کې بندي وم زه چلانو تشناب ته به ستلم، مویل به راکول که باندې به ما بی اجازه راووتم، پیا به باندې بدغسې راووتم، پیا به په دو مترو وتا کې 12-13 نفر نه ستلی وو. هغه به جای نه و، بسترې نه وي، یا خزامت و. ډېر ځله مې راسره کړو، موږ دومره خوشحاله لکه تازه چې سړی لمور پیدا شي داسې رقم خوشحاله. خدای دې دا چې موږ سره چا کومک کړی، خدای دې ټول وساتي، خدای دې هر وخت کامیابه لري، خدای دې دښمنان وشرمي، خدای دوی کامیابه لري.
موږ دې ځواکونو نه دومره خوشحاله، والله پاک دې بریالي لري. زموږ پوځونه کنه چې بس ډېرې دعاګانې موږ کوله، لالم سزلې کې خدای ما غټیم چې کوم وخت بیګا چا په وله شو کنه موږ راضا چې نو ماغه وخت سرونه کته کړه، والله لالم سزلې وکړي. الله پاکه ډیر شکر دی چې موږ دغه زندان د تازادي زندان او دوزخ
وړمش په د طالبانو پر زندان د عملیاتو پر مهال د زندان 8 تنه ساتونکي وشل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنل روچ په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزای کتنه کوي.
میامی هیرالد رسپانی لیکلی چې لزندونو وروسته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پارلمان نوې دوره پرانیسته. ل پارلماني انتخاباتو نږدې شپږ میاشتې وروسته د افغانستان د ملي شورا ولسمې تقنینی دورې د جمعې پورې رسمن خپل کار پیل کړ. د میامی هیرالد مطلب په دوام کې راغلی، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وکیلانو ته ډاډ ورکړ چې د پارلمان له ملاتړ او د خزو دینی عالمانو، ځوانانو او حکومتي استازیو له حضور پرته به د سولې هیڅ ډول مذاکره یا معامله سره نشي. طالبانو بیا ویلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. اوس وخت هڅې روانې دي چې طالبان د افغانستان له یو لوی پلاوي سره خبرو ته چمتو شي. تازه د متحده ایالاتونو، روسیې او چین استازیو له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره دی د افغان حکومت د استازیو په شمول د افغانستان له یو لوی پلاوي سره خبرو ته کښېني. دواړه خواوې ځینې غوښتنې لري. طالبان له متحده ایالاتونو غواړي چې خپل پوځیان له افغانستانه وباسي. متحده ایالاتونه هم د څو نورو مسایلو ترڅنګ ځینې ضمانتونه غواړي چې د افغانستان خاوره د بل هیڅ هیواد پر ضد پراتلونکي کې ونه کارول شي. عام خلک بیا اوربند غواړي، هغه څه چې لا نه د معلومات څه وخت به برقراره شي. نیویارک ټایمز رسپانې د یو داسې کس په اړه مقاله لیکلې چې افغان بزګرانو ته یو خبره کوي، زعفران. په مقاله کې د یوې ډنمارکي مؤسسې د کرنې د برخې د کارکونکي هاشم اسلمي داستان لیکل شوی. وړاندې لولو چې هاشم د افغانستان په لویدیز کې د طالبانو په وخت کې د افغانستان له یو کلي بل ته او بزګرانو تشویقول چې د غنمو پر ځای زعفران وکړي. که څه هم د هغه د خبرې هغه وخت خریدار نه درلود، خو د بټینګار کاوه چې زعفران به ان د کوکنارو لپاره هم یو ښه بدیل وو. نیویارک ټایمز لیکلی زعفران چې سره زری بولی نږدې نیمه کیلو یې ان تر اوسه امریکایي ډالر هم خرڅیږي.
په افغانستان کې د مجاهدینو د بریالیتوب د وبښتمې کلیزې په پار هغه غونډه چې په خوست کې پرون جوړه شوې وه، برخوالو یې له افغان دولت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د روژې په میاشت کې دواړه لوري اوربند اعلان کړي. له خوسته نجیب الله خیل له نور تفصیل سره.
پیاد غونډه کې چې د جمعې په ورځ د لسګونو پخوانیو مجاهدینو، دینی عالمانو او ځوانانو په ګډون د جرګو په تالار کې جوړه شوې وه، ویناوالو په دې خواشینی څرګنده کړه چې لا هم جګړه هر ورځ د لسګونو افغانانو ژوند او د وجود غړي اخلي او د افغانانو احتیاج پسې ډیریږي. په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر مولوی سردار زدران د دې غونډې په څنډه کې آزادۍ رادیو ته وویل:
د خوست ولایت د لویو پکتیا د علماو، مجاهدینو، ځوانانو په مجموع کې د ټولو پکتیاوالو غوښتنه دا ده چې د جلالت مآب ولسمشر څخه چې څنګه چې په خوا دا جرأت او غیرت کړی و چې د دې ولس د غوښتنې په اساس یې اوربند اعلان کړی و، یو ځل بیا مو غوښتنه دا ده چې د راتلونکي رمضان په میاشت کې په ډیر جرأت او بهادرۍ سره اوربند اعلان کړي، او هم چنان د طالبانو ورونو څخه هم دا غوښتنه ده چې ولسونه د جنگ، جګړې، وژنې نه ستړي شوي، نور باید جګړه بند شي، وربند وشي او د بین الافغاني مذاکرات لپاره زمينه مسعده شي او بین الافغاني مذاکرات زر تر زر پیل شي.
د مجاهدینو د حکومت درامهسته کې دوه دی وښتمې کاليزه په مناسبت جوړه شوی غونډه کې ګڼو دینی عالمانو هم برخه درلوده. د خوست د علما او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی هم د حکومت او طالبانو څخه په ورته توګه د اوربند او د افغانانو ترمنځ د خپل منځي خبرات رو د پیلېدو غوښتنه وکړه.
موږ من خیس یو عالم د ټولو اخواونو او د طالبانو او د دولت نه دا غوښتنه کوو او دا سوال او دا غو چې دوی مونږ ارزو دینه غوښتنه دو چې دغه میاشت کې د دزبندی وکړي، د میاشت احترام دو وکړي، یو خدا چې مسلمانان به عبادت ته متوجي شي، او دویمه خبره دا چې بین الافغانی خبرو ته به زمينه مسايده شي.
د اجرایي ریاست لوی سلاکار غازی نواز تنی بیا د جګړې پر خکیل خو غوږ وکړ چې جګړه ودروي.
موږ په ټول اړخونو باندې دا غاګ د چ عملیات ودروي، د خپل حالت په خاطر د افغانستان د غریب زبردلي درددلي مجاهد ولس په اساس باندې د کونډرانډي اتمانو ته، د مشمانو ته، د ملت ته وګوري. صلح اړینه ده، خو اوربند پروژه کې باید وشي. امکان لري چې پروژه کې اوربند وشي، دا راتلونکي لپاره وغځيږي، نتیجه به ډیره مثبته وي.
په دې غونډه کې یو شمېر ځایي چارواکو هم برخه درلوده. د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل د دولت هر وسوال مخالف سره چې پیژنګلوي لري، هغوی ته د سولې او روغې جوړې بلنه ورکړي.
په هر ځای کې چې څوک پیژنئ دعوت ورته ورکړي چې راشي، نور بسر سولې وکړو، خبرې بسر وکړو، کې به سره بیا به هماغه شاته سره ورونه شو.
د یادونې وړ ده، اووېش کال وړاندې د افغانستان د مجاهدینو د 14 کلن وسوال جهاد وروسته په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ شوروي پلوي حکومت سقوط وکړ، او د 1901 مریز کال د ثور په اتمه مجاهدینو ته واک وسپارل شو. خو د مجاهدینو په بریالیتوب سره هم یو ملي حکومت جوړ نه شو. د جهادي تنظیمونو ترمنځ کورنۍ جګړې پیل شوې، او په دې جګړه کې تر 15,000 ډیر افغانان ووژل شول. په هیواد کې د تلپاتې سولې تامین، د جګړې پای او د هیواد د پرمختګ لپاره د ټولو ګډ کار د افغانانو هغه هیلي دي چې له افغانستان څخه د شوروي لښکرو تر وتلو درې لسیزې وروسته هم نیمګړي پاتې شوي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې د سپکو او متعارفو وسلو د تجارت د کنټرول له نړیواله تړونه وځي. د امریکا مخکنی ولسمشر باراک اوباما په 2013 میلادي کال کې دا تړون لاسلیک کړی و، خو د امریکا سنا تر اوسه نه دی تایید کړی. جزئیات فرشته جلال زی پر راپور کې.
ډونالد ټرمپ پرون په امریکا کې د وسلې د تجارت د ازادۍ د پلویانو د اتحادیې نېشنل رایفل اسوسییشن په غونډه کې وویل چې حکومت به دا تړون تایید نکړي. ډونالد ټرمپ وویل زما تر ادارې لاندې به موږ هیڅ چاته د امریکا ملي حاکمیت تسلیم نه کړو. په دې عمل زما اداره به هیڅکله د ملګرو ملتونو د وسلو تړون تایید نکړي. په امریکا کې د وسلو ملي اتحادیه د پلوې کوي چې خلک د وسلو درلودو او د سپکو متعارفو وسلو د تجارت ازادي ولري. د اتحادیه په 2014 میلادي کال کې ویل چې د متعارفو او سپکو وسلو د تجارت د کنټرول نړیوال تړون د هغوی حق ته ګواښ پیش کړی دی. د دې تړون هدف په نړۍ کې د متعارفو وسلو پر تجارت د قانوني کنټرول لګول دی. دا تړون په نړۍ کې د سپکو وسلو، ټانکونو، جنگي الوتکو او جنگي بیړیو د اخیستلو او خرڅلو شرایط تنظیموي او قانوني څارنه کوي. دا تړون د نړۍ یو سلو یو هیوادونو لاسلیک کړی دی، خو د امریکا په شمول لشته لږ نه وشت هیوادونو لا نه دی تایید کړی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د رایفل نېشنل اسوسییشن په نوم د اتحادیې غړو ته وویل چې امریکا دا تړون رد کړی او نه یې مني. په دې اتحادیه کې د امریکا د وسلو د یو شمېر سترو شرکتونو مالکان پیژندل شوي سیاستوال او لوی سوداګر غړیتوب لري. هغوی د وسلو د تجارت کنټرول د خپل حق خلاف ګڼي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2018 میلادي کال کې رسمن په سپینه ماڼۍ کې کار پیل کړ. ټرمپ له هغه راهیسې له یو شمېر مهمو نړیوالو موافقو وتلی دی. ډونالد ټرمپ د اقلیمي تغییر په اړه د پاریس له نړیوالې موافقې چې هدف یې په نړۍ کې د مضرو ګازونو د تولید مخنیوی و ووت. هغه امریکا د 2013 میلادي کال په مې میاشت کې له ایران سره د نړیوالو له اټومي موافقې وایستله.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون د ولسی جرګې نوې دوره پرانیسته. خلک له نوي وکیلانو څه هیله لري؟
ستاسو له پیغامونو
مانم نواب خان نوې وکیلانو خدای زی امن راولي کړي دل دغه د سي خلک شتازي خپل هغه وږي کاروګي ویروس چا مړي بختنم نه کوي وکیلان خو سړی خو هغه ملک هغه سړی مزه کوي چې کوم ملک آبادی راولي ملک جوړول راولي تا ته اوس سوال زاري کې ما تیارې راکا دار راکا هلته سي اره وګټي ځان هغه کې بس بیا ویروس بیا غم نه کوي وکیلان خو ټول عوام نه جوړيږي سي عوام یې جوړنه کې نو څو خو نشي جوړوي تا عوام خو کا تا عوام تا جوړي خدمت دوی خدمت خو سي هر سړی کې یا هر سړی به خوشاليږي
نادر زمونږه دغه نظر دا چې ورور دادې وطن غم باید دی سره ای چې شیر ته غم نه غوغه وکالت نکېږي ټول خلک پریشانی دي فخر ده بیکاری ده دغه کار د زمينه خلکو ته مسایي چې ورور ټول خپل کار بار ته اقدام هغه ورکه چې ورور د بل ملکونو دران نشي چې خلک مشکلات سره مخامخ کیږي د سملو مندګي وګي د ملت نه
نوی وکیلان د دادی چې وطن لپاره خدمت کوي او وطندار ورنه خوشاله وسی او باید کمیشن کاریونه کې باید خپل جیب توان چې وطن لپاره خدمت وکړي خلک غا ګوره سه او خلک باید وکیلان نه خوشاله وسی ځکه چې وکیلان ورته خدمت کوي او دغه کې پسې نمائندګي وکړي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د میانمار او چین په سرحدي سیمو کې د وحشي ژویو او مرغانو د خرڅلاو کاروبار فعالان اندېښمن کړي دي. ګنجوي د څرمنو په خاطر شکار کې شو بیا په ام بازار کې خرڅېږي. صفی الله سنګزای راپور لري.
د میانمار او چین په سرحدي سیمو کې د وحشي ژویو د خرڅلاو کاروبار او ورسره اندېښنی د فحشا مخدره موادو او قماربازۍ ترڅنګ په سرحدي سیمو کې اوس وحشي ژوي هم په ناقانونه توګه خرڅیږي پړانګان وحشي پیشوګانې او نور ګڼ ژوي په ناقانونه توګه ښکاریږي او څرمنې استل شوي د دې ترڅنګ ګڼې مرغۍ هم په قفسونو کې اچول شوي دي خپل سره ښکار او بې قانوني د ژویو او طبیعت د برخي فعالان اندېښمن کړي دي د طبیعت د سراسري صندوق مشر نیکاکس په دې اړه وایي په ځنګلونو کې د دامونو ایښودل د ویتنام لاوس او کمبودیا په څیر هیوادونو کې ډیر ناوړه اغیز کړی په میانمار کې هم دا کار روان دی موږ ډیر اندېښمن یو په چین کې د وحشي ژویو لیوالتیا ډیره زیاته ده همدې چارې دلته په ګاونډ میانمار کې هم د وحشي ژویو ښکار او خرڅلاو تود ساتلی
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم څوک له هلمند پر سولې سمس کې لیکي 2019 میلادي کال به د سولې کال وي او موږ هیله من یو چې طالبان به د افغان حکومت سره سوله وکړي او آرامي پر راشي. شفی جان زادران د خوست له نادر شاه کوټ څخه پر سولې سمس کې لیکلي دي که طالبان پروژه کې اوربند وکړي نو هم به د ولس او هم د روژې احترام کړی وي. عبدالرحمن له کابل پر سولې سمس کې لیکلي دي که چېرته طالبان اوربند نه کوي دا د دې معنا ده چې دوی سوله نه غواړي. فرید احمد شیرزاد له ننګرهار پر سولې سمس کې لیکلي دي حکومت او طالبان باید د اوربند اعلان وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 اورېدلی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د خلق دیموکراتیک ګوند له پخواني چارواکي سلیمان لایق سره مرکه لرو. خو اوس لنډ خبرونه. د افغانستان د کورونې چارو وزارت دا اعلان رد کړ چې پولیسو په بغلان کې پر مظاهره چانو ډزې کړې دي. د دې وزارت ویاند وویل چې هلته د ماین په چاودنه کې پرون یو تن وشل شوی او درې تنه ټپیان دي. یو شمیر ننګرهاریانو له حکومت وغوښتل چې په شیرزاد، حصارک او خوګیانیو ولسوالیو کې د داعش او وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د امریکا د سمندري ځواکونو د یو افسر جسد چې په افغانستان کې وژل شوی و پرون په نیویارک کې خاورو ته وسپارل شو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ هغه خبره رد کړه چې شمالي کوریا ته د هغو دوه میلیونو ډالرو د ورکولو اجازه ورکړي چې شمالي کوریا د یو زندانی امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتل. او د پخواني شوروي اتحاد د وروستي مشر میخایل ګرباچوف ویاند رد کړه چې هلته پروختون کې بستر دی. نن د ثور ومره لننه یو څلويش کال وړاندې د خلق دیموکراتیک ګوند په دې ورځ باندې د سردار محمد داود خان پر ضد کودتا وکړه. وړاندې په دې اړه د خلق دیموکراتیک ګوند له پخواني مشر سلیمان لایق سره یو چارواکي سلیمان لایق سره مرکه لرو. خو مخکې تر دې چې دا مرکه خبره کړو د همدې ورځې په اړه یو تحلیلي مطلب. له کودتا وروسته را پیدا شوې جګړه اوس هم په شدت سره روانه ده او هر ورځ له افغانانو قربانۍ اخلي. د دې کودتا عوامل څه ډول رامنځته شوه؟ ولې د کودتا چانو ترمنځ اختلاف را پیدا شو؟ افغانان دغې کودتا ته په کوم نظر ګوري؟ د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه تحلیلي راپور لري.
دا ټیک هم هغه ورځ ده چې د ډیرو په ګمان د افغانستان د بدبختۍ پیل درې سوی. یو څلوېخ کال وړاندې د 1950 مریز کال د ثور په مسهار وخت په کابل کې د افغانستان د لومړني جمهور رئیس محمد داود خان پر ضد د خلق دیموکراتیک ګوند لخوا کودتا پیل شوه. داود جنبیس په خپل کتاب څلوېخ ساعته چې افغانستان یې واړولی کې سردار محمد داود خان سهار 2 بجې په خپل کور کې د کورنۍ چارو وزیر عبدالقادر په تمه و چې له هغه سره د خلق دیموکراتیک ګوند مشرانو د نیولو پر مسله خبرې وکړي. وړاندې په کتاب کې راغلي چې د وخت حکومت د خلق دیموکراتیک ګوند غړي نور محمد ترکی، ببره کارمل، ډاکټر شاه ولی، عبدالحکیم شرعی جورجانی، غلام دستگیر پنشیری، سلیمان لایق، محمد حسن بارق شافی، حافظ الله امین او محمد حسن زمیر ساپای د حکومت ضد مظاهری په تور ونیول سول. شاه نواستانی چې په کودتا کې فعال برخه درلوده اوس په کابل کې اوسیږي. ازادي راډیو ته ویل دوی د کودتا پلان نه درلود خو د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا ته مجبور کړای سو.
شرایط د ثور بدلون لپاره برابر نه و ځکه د وخت نه تر مخه دا کار وشو خو په تحمیلي شکل تر وشو. جمهور رئیس سردار محمد داود خان د خلق دیموکراتیک ګوند باندې برید وکړ او سیاسي رهبران ونیول شول. همدا شان دوی غوښتل چې په پاوز کې نظامی افسران چې ګوندیانو هغه هم ونیسي. نو ځکه شرایط ورته برابر نه و او دا په د خلکو دیموکراتیک ګوند باندې تحمل شو د وخت نه تر مخه دغه کار رامنځته شو.
ښاغلی تنای وای چې امین له همدې فرصت نه په ګټه اخیستنې د پخوانی چمتووالي په لرلو سره د کودتا امر ورکړ. څلوري ساعته چې افغانستان یې واړه او کتاب کې راغلی د کودتا امر ورکړل سو له پولي چرخینه د اسلام وطنجار او جګړن محمد رفیع په مشرۍ د څلورمې لواء د زریدارو ټانګونو یو کاروان د ارګ پر خوا حرکت کوي. د ثور ومه د پنځمه د سهار لس بجې او درش دقیقې دي چې ارکی د وزیرانو شورا غونډه روانه ده او ظاهرا جمهور رئیس داوود خان د کودتا چانو له حرکت نه خبر. په همدې حال کې د داوود خان یو ځانګړی ساتونکو د کابینې غونډې ته ننوت او هغه د ټانګونو له حرکت خبر کړ، خو هغه په جواب کې وویل چې د ټانګونو د نه دی راغوښتي. په کابل ښار کې د ټانګونو اوازونه اوریدل کیږي او د محمد داوود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا پیلېږي. داود جنبش په خپل کتاب څلوري ساعته چې افغانستان یې واړه او کلیکي د افغانستان پر دفاع وزارت د توپ لومړی مرمۍ د ورځې ولس بجې ولګېد چې د ارګ او قلي وردو قومندانۍ ترمنځ اړیکې پرې کړې. شاهنواز سنای چې هغه محل په بالیسار کې د کمانډوي ځواکونو د لومړی ټولې قومندانۍ پر غاړه درلوده وایي چې د ګوند مشرانو لخوا ورته پر ارګ د حملې امر ورکړل سو. ښاغلی تڼۍ ازادي راډیو ته وویل چې د خلک ګوند پلویانو د ورځې ولس نیمې بجې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون ودان ته داخل سول او وروسته ارګ محاصره کړ. د خلق او پرچم ګوند مشران د کابل ولایت لا زندانه بهر کړل سول. کودتا چانو د هوایي ځواکونو قومندانۍ د کابل هوایي ډګر د مخابراتو او دفاع وزارتونه ونیول. د صبر ومه د پنځمه د ورځې ماخام او بجېبه له هم د ارګ ځانګړي وسلوال ځواک مقامت کوي او داود خان له هم ژوندۍ ده چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون اعلان وکړ د نادر خان د واکمنې کورنۍ ورستۍ څلې ونړید. د افغانستان راډیو لاره د زریدار قواو جګړن اسلام وطنجار داسې وویل:
د لومړي ځل لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم، استبداد، ورستنۍ بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېد او ټول دولتي قدرت ولسته ورغی. دولتي قدرت د عسکري انقلابي شورا په پوره واک او اختیار کې ده. ګرانو وطنوالو،
له دې وروسته په پرله پسې ډول په ارګ هوایی او ځمکني حملې پیل شوې چې د ارګ د ځانګړي ګارد له مقاومت سره مخ شوې. دغه جګړه څوار له ساعته یعنی د ثور اتمې د سهار اتو بجو پورې دوام وکړ. بل اخره د ثور په اتمه سهار نږدې 15 بجې سردار محمد داوود خان د خپل کورنۍ له ولسو غړیو د ارګ د یو شمیر ساتونکو ګارد او یو شمیر پلویانو سره یو ځای د کودتا چانو لخوا وبجل سو. په چامیر چې په هغه وخت کې په پلیچرخي کې د زریدارو قواو د حفظ او مراقبت رئیس و، د داوود خان او د د کورنۍ د وژل سوي غړي جسدونه د پلیچرخي په پلیګون کې دفن کړل. دغه کودتا په غافل کون کې ډول بریالیتوب ته ورسیده او په دې ډول د افغانستان په تاریخ کې نوې فصل پیل سو. ترکه د خلق دیموکراتیک ګوند د عمومي منشي او د ولسمشر په توګه وټاکل سو. که څه هم په افغانستان کې کم خلک د دغه کودتا پلویان دي، خو ډیری افغانان دغه کودتا د افغان غمیزې پیل بولي. دوتنو افغانانو په دیاړه ازادي راډیو ته وویل:
زه لیک بختیال، دا په افغانستان کې یو تور ورځ و، یعنی د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د بربادي.
سید رحمان نیازی ما وم د سور د افغانستان د تاریخ داسې یو ورځ د پیغه ورځ باندې د واک اخستلو یا د واک ته رسیدلو لپاره دی ویني تو یولو اغه سوای د متاسفانه.
د سلیمان لایق په خبره د کودتا هغه محل رامنځته سو کله چې د سردار محمد داوود خان او شوروي اتحاد او همداشان د دو او خلق دیموکراتیک کمونیست ګوند ترمنځ اړیکې خړې پړې سوې. ښاغلی لایق مني چې له کودتا وروسته د واک پر سر سلقبي برخورد له امله د خلق دیموکراتیک ګوند د غړو ترمنځ اختلافات رامنځته سول. حفیظ الله امین چې ځان یې د ترکی وفادار شاګرد باله، خپل استاد په مرموز ډول وواژه او خپل ځان جمهور رئیس اعلان کړ. له کودتا یو نیم کال وروسته روسانو د ببرک کارمل په هڅونه په افغانستان یرغل وکړ او ځان یې جمهور رئیس وټاکه. د کودتا مخالف او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د ثور اومه فاجعه بولی:
دا د دې اوسنۍ جګړې د پیل منشأ. شوروي اتحاد غوښتل چې خپل خوښي حکومت کابل کې ولري، همدا لامدی نه دا جنگ پیل شوی ده او ناټو ته هم هماغه جنگ په میراث رسېدلی. من دا نننی جنگ هماغه جنگ دی، اوم د ثور یو فاجعه وه. دا جنگ او ستونزې په افغانستان کې لامدی ورځې پیل شوې.
د 1950 کال د ثور د اومې خونړۍ کودتا چې د داوود خان په وژل کېدو پای ته ورسېده، هیواد یې ناوړه او خطرناک پیغامونه درلودل. په دغه غمیزه کې میلیونونه افغانان ووژل سول، زرګونه بندیان سول او میلیونونه ګاونډیو هیوادونو ته کډوال سول. تاریخ پوهان لیکي د داوود خان د حکومت له نسکورېدو وروسته اسلامي هیواد افغانستان د افغان بې تجربې کمونستانو او روسي یرغلګرو د حملې هدف وګرځېد. دا چې رښتیا هم کودتا په خلک ډیموکراټیک ګوند تحمیل سوی و کنه، د چارو کارپو غفور لیوالې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د نیت دعوا ده او تاریخ په نیتونو باندې قضاوت نه کوي، تاریخ په اعمالو او د اعمالو په نتایجو باندې قضاوت کوي. دواړه لوري وایي چې زموږ نیت داسې نه و، خدا سي وشو، اما هم چپی نو جریانونه او هم د دوی په مقابل کې افراطی شي اړخي دواړه د خپل اعمالو مسئول دي.
د ثور له کودتا وروسته په افغانستان کې روس پلو حکومت شاو خو څور لس کال دوام وکړ، او د ثور په اتمه مجاهدین وخت ورسېدل چې ورسره د افغانستان کورنۍ جګړه هم پیل سو.
د خلق دیموکراتیک ګوند په خوانی غړی سلیمان لایق وایي چې د ثور کودتا ځکه ش نتیجه نه درلوده چې په ګوند کې دننه ځینو کسانو د واک ترلاسه کولو هڅې کولې. شاغلی لایق له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې دا خبره هم وکړه چې نړیوالو استخباراتو هم د خلق دیموکراتیک ګوند د اصلاحي پروګرامونو د ناکامه کولو لپاره پراخې او هر اړخیزې هڅې کولې. له سلیمان لایق سره رحمت الله افغان مرکه کړې.
او اصلا د ثور قیام چې جامعه دا انتباه ترې اخلي چې یو پارټي تصمیم ونیو او د زاړه نظام د وهلو پرځولو دپاره چې لا پخوا یې چیلنج کړی و نظامي اقدامات یې وکړه، لیکن داسې نه ده. پارټۍ په دې باره کې تصمیم نه و نیولی او چا له چا پوښتنه نه وه کړې. په موږ کې ویلانتریست سړی چې په خپل مټې تکیه کوله، هغه چې د نظامي قوتونو انعمال ته مخفي سازمانونه نظامي د موږ پارټۍ جوړ کړي و د دولت په نظامي قوتونو کې، او بس هغه یو ولنتریست یو سړی چې هغه حفیظ الله امین نومېده او تاسې یې پېژنئ، او هغه د نظامیانو مسئول و، یعنی ګوند په نظامیانو کار کاوه خو په دې نیت یې نه کاوه چې کودتا وکړي. که نه نظامیان هم یو برخه دي د جامعې، اوس هم له سیاسته پرهیز دي. زه باید دې سیستم ډېر موافق نه یم، وایم باید نظامي سر خلاص شي او په سیاست پوهي چې کوم عمل ته کله څوک یو ناجایز و غیر قانونی عمل تلاسه چی اگه او پیگی چی آیا دا واقعا یو سازنده اقدام ده که یو مخرب اقدام ده. نو پر حال علتا دی حفیظ الله امین پا ناموی و سره و او پا گوند که دستی پیش راغ لی چی دی میر اکبر خیبر پا نوم دی گوند یو رهبر ترورسه، اگه جنازه پا دیر شکوه و پا دیر لوی مراسم و بانده گوند واخیسته پا رسمی تاو او په زرګونو زرګونو لسو زره خلک سره ونسو او هغه خخ ک دولت دې په مقابل کې دې مراسم او عکس العمل وکړه، او د ګوند په مشرانو یې حمله وکړه، هغه بندي خانه ته بوتله. او په هغه وخت کې حفیظ الله امین چې د خلکی سایمن سبانو واګي ورسره وي، هغه سوچ کړ او کودتا پرانا او رات پر لسو بجو دی ورنج سایب تانکون بازار تر اوات او دزی شروع کلی، او دولت پا دی لحاظ چه لمنز دیر مستحکم نو کسیم دیگه پراس که پیاولای سره و سردار ما داود خان یو سره و چه وست نسته، لیکن دی افغانستان پر زایمانو که یو سره ده چه دیده هیوال دی جوله ولو مینه ورسره و او یو ساده شازاده هم نو جنی خخ دیر مثبت خصوصی.
یعنی لایق صاحب تاس خبر نه داس جوتیگی چې د ګون د دې هغه پلان نه درلود د دې مده د کودتا
قطعا ګون سره داس د شي نه وکړي، خو زم د سیاسي بیرو کنه په لوړ مقام کې هم خو یو جلسه به کېده، یو پښتنه به کېده. دا فقط صاحب چې هغه کس چې د خلقی افسرانو د سازمان اول مسئول هغه غوښتنه وکړه له هغوی نه، هغوی قیام وکړه او په رڼا ورځ په تاسې ټانکونه راووته بازار ته او دې ته، او په یو ساعت دوه ساعته کې د پخواني د سردار محمد داود خان د وروستني حکومت ګلمې ورټول
اشتباه وکړه. تا
دا موته سخته ده ځکه چې په حزب کې متحد یم او کله چې دا کودتا دی وسړي په اراده وسو هغه حزب چاره نه درلوده بیل دي چې دا خپل کودتا وبولي ځکه چې آیا څه کوي سو شاته تلای ختم وزيتي نو مجبور چې دوی وځه دا قیام تاییدو دا قیام تایید څه نو په دې لحاظ باندې هغه چې ښه حادثه وه که منفي حادثه یا مثبته وه د دې دپاره ځکه زه نسم ویلی چې دا منفي وه چې وروسته خو دا د موږ ګوند تایید کړه او زه هم دغه ګوند مشر وم.
کودتا وسوله، کامیابه سوله، بیرته د خپل دې ګوند تر منځ اختلافات رامنځته سول، لامل یې څه و؟
دا خو ته پوهېږې چې افغانستان کې دا اوس د جهادي نوزت هم چې ده هدف خو یو ده چې دلته یو اسلامي نظام د یو کفري نظام په د دوی په اصطلاح که نه چې کمونیستي نظام هغه ووایي یو اسلامي نظام یې په جای راولي. اوس د دې جمهوریت نو اسلامي جمهوري ده، لیکن وینې چې د دې مسلمانانو ډېره برخه د دا جمهوریت اذیت کوي، د ده مخې ته ډبرې
یعنی سلقوي برخوردونه
قطعي. دلته خو دا ایګویزم خودم زنده باد، زه دې په خپله زنده یم. دا خو د افغانستان په دې خټه او په خشت و مهره کې ده. تا دلته د افغانستان تاریخ ولوله، ورور ورور وزلی، پلار زوی وزلی، د قدرت په سر باندې، او په دې لحاظ چې دا هیواد بیا په خاص طور سره د په قومي عنعنو قبایلي عنعنې او د پخوا د سلاطینو تاریخ ټول دغسې په وینو لړل شوی ده.
اولې ناکامه سو ده، دا بدلون ولې ناکامي سره مخ سو؟
هغه هم د دې علت دا و، یو خو بین المللي چیلنجونه و د دې په مقابل کې، ځکه چې دا یو چپ نوزت و او د دوی بین المللي تکیهګاه یا ملګرتیا د سوسیالیستي بلاک سره وه. هغه دا توان نه درلود چې دی په مادي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په موازنه د دوی په ګټه نه وه. دا دولت یې نه سوی حمایه کولی، لیکن تر ټولو لوی عامل داخلي اختلافات و. اوس هم د افغانستان کې د ما پیشبینی دا ده چې دا اوسنی نوزت چې روان ده سره دې چې دا چپ نه ده، دا د هغه چپ اپوزیشن ده، لیکن دا له منځه خرابیږي ځکه چې دا ایګویزم چې زه دې ژوندی یم دا په افغانانو کې ډېر قوي ده.
او لږ احساساتي برخوردونه ونه سول، یعنی چې چې ټولنې نه منل احساساتي برخوردونه و، تعقل په اساس نه و، د استدلال په اساس نه و، بلکې احساساتي برخوردونه نه و په دې پړاو بدلون کې.
زه داسې فکر کوم چې له دغو انقلابي عواطفو نه حتی په دې پخو هېوادو کې هم څوک خودداري نه شي کوی. کله چې پیروزي ته ورسېږي، تاسو د روسیې تاریخ وګورئ، نیمایي خلک چې مړه شوي دي هماغه خلک و. چار وویل چې انقلاب زنده باد، خو تا نه منم، ته منعرف یې، بیا نو دې ته کیسې را پیدا کېږي. موږ دې بیا هم کور آبادي چې داسې کالم نه ده کړی چې لوی ډېرې لویې تراژدي ځینې پیدا شي. لیکن اختلافات د دې موجب سو چې د موږ د دولت عمر یې لنډ دی.
جهادي ګوندونو ورسره څنګ کې عامو خلکو سره چې موږ غږېدلو، دوی وایي د افغانستان د غمیزې پیل همدې ورځې پیل سوی. ناټو ته چې کومه جګړه ورپاتې ده، د همدغه پخوانۍ جګړه ده ورپاتې ده، وقت لري.
دا خو ګوره، حوادث یو په بل تاثیر لري. هر لوړه سیاسي حادثه یو نوی تفکر، یو نوی ګرایش، یو نوی تمایل په یو جامع کې منځ ته راولي. لیکن دا چې نور خلک خپل جنایات، جګړې، جنگونه او انسان وژنې په دغسې موهوم و خیالاتو پورې تړي، دوی معلوم خلک دي. اوس چې دا د مخه ده دې هېواد ته راغلي، هغه خو فرض کړه خو د دوی لخوا متهم و چې دا د کوپر دولت ده، اوس خو د اسلام دولت راغلی.
د وروستۍ پوښتنې په توګه درته ووایه چې که چېرې داسې یو بدلون، انقلاب نه وای رامنځته سوی، په هغه وخت کې اړتیا وه د یو انقلاب؟ په داسې حال کې چې داود خان جمهور ریاست اعلان کړی و، جمهوري وه، بیا هم اړتیا لیدل کېدله بدلون ته؟
زه داسې تاسو ته یم چې دا مسله چې آیا د افغانستان